السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وضع څومره کړکېچنه ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو
په لوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړ هند افغانستان ته د کورونا 15 لک ډوزه واکسین ورکوي او ایران د خیش نیونی یو اتل اعدام کړ د خبرونو تفصیل افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد سیوی
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوگر
امنیتی ځواکونو تیر شپه د لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځانګړي عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو لیو زندانه خوشی کړل
شغل احمد زیاته کړ چې د دې عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوی دي طالبانو د دې زندان د ماتیدو پاړه څنګه دی ویلي د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز شار په دوه مناحیه کې ټپی شو چاودنه سهار د نهنی مبجو خواته د ولایتي شورا د مرستيال کورت نشتی وشوه په دې پیښه کې د شغلې امیری دوه ساتون کې هم ټپین شوې دي یو سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماين په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنو یو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس 45,055 تن اخته شوی دي او د دې ناروغي د تلفاتو رسمي شمیرې 2,390 ته رسیدلې دي د افغانستان بانک په وینا د تیر مالی کال په ترڅ کې د کورونا وبا سربیره پر بانکونو د افغانانو باور زیات شوی دی د دې بانک د تادیاتو د برخې مشر میر عزیز برکی په کابل کې ملت د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې نن وویل
ده هغو کسانو شمیر چې په بانک کې پیسې امانتی ده هغو شمیر 3.3 میلیون ته لوړ شوی دی
د دې بانک د چارواکو په خبره تیر مالی کال د بانکي سکتور په دارایي برخه کې 13 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی او د بانک 30 میلیارد افغانۍ نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي افغانستان او ایرلند ته 218 منډې هدف وټاکه دغه یو ورسنه کرکټ لوبه په متحده عربی اماراتو کې روانه ده ایرلند پټ شو وګټل او افغانستان ته نن سهار د بیټینګ د پیلې دوه بلنه ورکړه اوس لا تر اوسه پورې ایرلند بیټینګ نه دی پیل کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس نوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل
I find that we can both
دی وایز ما په اند مشکوله شو چې د دواړو هیوادو د دواړو خيزو هدفونو لپاره د نوی سٹارټ پر تړون کار وکړو روسي ته روشانه کړو چې مش د دوی د چلند په خاطر کې د نوال نه پاره وي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د وشلو په خاطر د انعامونو ورکړې ډیر اندېښمن یو نیویارک ټایمز ورسپانې تیر کال راپور ورکړی وو چې په 2019 کال کې د روسي استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي سرتیري ووښني روسي دا راپور رد کړی دی په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونه وروسته تر هغه پیل شول چې د اپوزیسون مشر نوالنی یو اونۍ مخکې له جرمني د راستنېدو پر مهال په ماسکو کې ونیول شو نوالنی تر مسمومېدو وروسته جرمني ته د درملنې لپاره تللی وو د اکشن بی پورس د مظاهرو پر مهال تر 3,500 ډیر کسان ونیول شول اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهره چانو ځپل غندلې دي د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاکو بالا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیشام نه ده ثبت شوی امام علي رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د کورونا یو شمیر نوي مثبت پیشي د نوي کال له پیل راوروسته ثبت شوي دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پیشي 13,300 ته رسیږي او تلفات یې نوي تنه ښودل کیږي روسي خبر ده چې له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور له مخې دیرشکلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په شار کې د دوشنبه په ورځ په دار ځړول شوی دی حسیني چې د سیمې په کچه پیژندل شوی غیژنیونکی وو 15 کاله مخکې د یو ځوان د وشلو په تور تورن شوی وو ایران د نړۍ له هغو څو ګوتو په شمارو هیوادو څخه یو دی چې ډیر کسان پکې ادامي شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 250 ډیر کسان اعدام شو.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال اغلی د کلارو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاره کړې، خو ویلي دي چې د سولې اوسنۍ خبرې تاریخي فرصت ده.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواو
د اړه په بشپړ جزئیات واوري. په کندوز کې یو شمیر خبر اعلان شکایت کوي چې د ناامنۍ لامل مجبور دي خپل دندې پرېږدي. په کندوز کې څو ورځې مخکې په زهره رادیو باندې یو شمیر کسانو يرغل هم کړي وو. سربېره په دې چې خبر اعلانو ته ګواښونه هم شوي دي. له کوناډا باندې یو داسې سرتیری د ژوند په اړه باندې راپور درته خپور کړو چې په ملي اردو کې د ماین پاکۍ دنده درلوده، خو د یوې ماین چاودنې د سترګو دید له لاسه ورکړ. نبی الله نومیږي.
په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو، خدای خلکو جون الله پاکو جوړ موږ نه دی.
د همو رشید ملګرو ملتونو مومی منشي انټونی ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برتری په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو غوښتنه وکړه. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې د روان کړکیچ وضعیت ښکارندوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزماري د کارلو کڅام د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. بلخوا بیا طالبان وایي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی ایران ته تللی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزمارلی ډکار لوایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکیچن وضعیت استازولي کوي. مرمن ډکارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیس پر سولې او امنیت په نوم جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړ جاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګري ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې خپل کورونو څخه د 380,000 کسانو له بې ځایه کېدو هم خبر ورکوي. کلیابی خامل ګری ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړ کې چن بولی. بلخوا بیا اروپایي ټولنې سولې ته رسیدو لپاره د ریښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړي. دا خبره افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر باندې لیکلی او زیاتوي، په دوحه کې د سولې لپاره ریښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامسته کول او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې دیو بل پر وړاندې دفاعي حالت غوړه او لنور ډیر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت با یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مال په قطر کې د سولې د رښتینو خبرو د پایل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې لتیرو نه ورځو راهیسي د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزی پلاو هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر پاړه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات پاړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیوه، خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او مو د وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوخه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی و بلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستلو لپاره یوازې د دواړو لور یو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د دې وزارت وایان دا نا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنی تاریخی فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د استعمال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکزی پلاوی په خپل ټویټر باندې ولیکل د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګ د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې خبرې کړې دي. هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ټلیفوني څرګندونو په اړه باندې جلا جلا اعلامیه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیه لمخې د دې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د دواړو خيزو اړیکو پراختیا پر اهمیت او د افغانستان د سولې په بهیر کې پروستو پرمختګونو او ننګونو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر د سولې بهیر پر ننګونو په ګړی ډول د توتريخوالي د جاتیدو په اړه اندیښنه څرګنده کړې او د توتريخوالي کمولو او د سولې بهیر بریا لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. دواړو لورو د سوداګرۍ او ترانزیت د خلکو ترمنځ اړیکې د افغانستان زندانونو د پاکستانی زندانانو خوشکېدو او د 2000 کال د اپټیکا د اتمی غونډې سندونو او هوکړې لیکونو د نهایي کولو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا لپاره ټینګار کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي او د خاغلی قریشی په حواله څه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي، د ازادي اروپا مشال رادیو خبريال طاهر خان په دې اړه باندې مخکې غږېدلې ده چې تاسو ته به اوس خبري خبرې کو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې، نو پاره کې ځنې شانه اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی د افغانستان خارجه وزیر ته یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي، دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوه. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبري شوې وي. نو یو وار بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش، یعنی د یو معاهده د موافقه پاره ټینګار کړی چې زړه روسی زکه چې دې دا وې د سربا چې کوم ځای خلک دي دواړو غاړو ته د پولي دا غوي چې تل کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبرم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی او ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي، تشدد په کمی باندې تشویش یو سرګم کړی دی. پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې پرمختګ وشي په بین الافغانی مذاکراتو کې، نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورم خبره پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بندي او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د غیری د خوشی کولو امر کړو، فرمان جاری کړو، تر اوسه پورې هغه نه دی خوشی شوی. دا غی خبره هم یاد کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې غریب بند پاتې دي د رهایی لپاره وسره پیسې نشته یا په ځینې خپل موده پوره کړی دي، نو باید چې خوشی کیو دا خبره. او په اخر کې خو یو وار بیا د دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د اصول خبرې چې باغې کې د پرمختګ خواهش ته پاکستان یو خدا خبره شوې ده. افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه بیان نه جاری شوی.
طاهر خانو د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټلیفوني خبرو په ارتباط له موږ سره ورستي جزئیات شریک کړل، البته دوی نن لغرمې ورسته د افغانستان د سولې او امنیت په پروسې باندې خبرې کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وربشو کندوز تا کندوز کې درسنوی مسولین وای یو شمیر کارکونکو د خوندیتوب د اندیښنو لقبل دند پریخي په دې ولایت کې خبريالان وای پر زهره رادیو څو ورځې مخکې د پاریدل خلکو بریټ د دوی امنیتي اندیښنې سوچند زیاتې کړې دي. دوی خبرداري ورکوي چې حالات هم داسې پاتې شي خای یو شمیر سیمه ایز رسنوی خپل کار ته دوام ورنکړي شي. په دې اړه پامکړی لکندوز د غراپورته
د کندوز د رسنوی کارکونکو چلا د مخه خبريالان ته پیښو امنیتي ګواښونه اندیښمن کړي وو وای دغه د پریواسي میز راډیو لبري درسته نور هم ویریدلې دي. د یو شمیر سیمیز رسنوی مسولان وای چې ځینو کارکونکو له دې پیښې وروسته خپلې دندې پریښي دي. د جدي په شپږویشتمه نیټه یو شمیر پارېدلې لمونځ کوونکي د کندوز په ښار کې د فیروزکوی جامع جومات ته څیرمه د زهره په نوم راډیو ته ننوتل او د دې راډیو وسایل یې مات کړل. کندوز کې د سیمیزو رسنیو چارواکي وایي پر زهره راډیو برید د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. اورانوس په کندوز کې یو خصوصي تلویزیون دی. د دې تلویزیون مشر هدایت الله زیارمل وایي که څه هم برید دوی په تلویزیون نه دی شوی خو ترې وروسته یې ځینې همکارانو دندې پریښي او یو شمیر نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي.
هر ګونه مورد کې در کندوز در علی رسوای محلي صورت میگیره.
د کندوز په سیمه ایزو رسنیو کې کومه ستونزه پیدا کیږي لومړی باید په اړه پلټنې وشي او د قانون سره سم ورته رسیدنه وشي. دا سم کار نه دی چې خلک په خپل سر پر رسنیو برید وکړي او ټول شته ورته تخریب کړي. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی.
هدایت الله زیارمل او په کندوز کې د سیمه ایزو رسنیو نور مشران وایي که چیرې د دوی د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات ونه شي ښایي ځینې رسنۍ اړ شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. حسیب الله حساس د کندوز په نوم د یوې سیمه ایزې راډیو خبریال دی. هغه وایي
حمله که بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم و
حال زهره رادیو چه کم برید و شو زمک پر رسنیز فعالیت منفی اغیزه کرده. زکا پخواه موگ یوازی ده ترهکر و دل و لوری اندیخنی درلو ده خوص ویر لرو چه هم خلق پر موگ برید و نکدی اول هم ده کبل رسنی و تا پر دردزلو نشورت لله.
دوی ده غراز پر حکمت غا کبی چه پر زهره رادیو باندې د برید عملان باید ونیسی او قانونی چلن دی ورسره وکړي. گیتا محمدی د خاور په نوم دی وې سیمه ایز رادیو کارکون کده. هغه وای ورستوی پیښو اندېښمنه کړې ده.
د هجوم بالای رادیو زهره یک از حالت های نگران کننده به خاطر کارمندان بخش
زهره رادیو د خلکو برید موږ ذهنن او روحن نه آرامه کړي یو. دا یو جرم دی چې یو شمیر خلکو پر خپل سر پر زهره رادیو برید وکړ. دا پیښه باید په جدي توګه وڅېړل سي.
په کندوز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول شهباز صابری پر رسنیو او خبریالانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و
بد مرغه پر خبریالانو و رسانه‌ایو د کار فضا رتنګه شوه ده. روان وضعیت خورا خطرناک او نهیلی کون کیده. موږ د رسانه‌ایو د ملاتړ له بنسټونو له حکومت او د غراز له نړیوال ټولنې غواړو چې د وضعیت د حل لار عمومي کچره وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي نو رسنۍ به تشه پاتې شي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي دوی پر زهره راډیو باندې د شوي برید په اړه پلټنې پیل کړي دي. همدارنګه ډاډ ورکوي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به ټول اړین اقدامات وکړي. خو کندوز کې خبریالان وایي دوی ډاډ ته کم خو د خوندیتوب په برخه کې عملي اقداماتو ته ډېره اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غوګیاست په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 خبرونه کو ورزو کو نړته حالت د ملي اردو یو سرتيري د خپل سترګو دید له لاس ور کړی دی. اغام په داسې حال کې چې غختلې یو مین کشف او شنت کی خو مین په چاودیدل دی. اوس وایي چې اقتصادي وضعیت خنډاو په وخت هم د معلولیت معاش نه ورکول کیږي. پام وکړئ د غراپورته
په چیرې د کلونو مخکې منچاودن نخې ښکاری د سترګو بینایی تریاخستی او له جامو یې د هغه بیوزلی څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاری چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی اولاد هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب کولی اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکونو کې ځای په ځای شوي 618 مینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي مین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا مین چې نبی اولای د خپل کار 618 مین یادوي پرې وچاودېده.
په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسېږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو. خو د هغه خلکو جون الله پاک ژغور موږ نه دی.
نبی الله شاوخوا 40 کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د 15 کسیزې کورنۍ پالنه ورپه غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د 15 کسانو سرپرست یم. ما چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغه اقتصادي دغه حکم لاګه حکمانو زما تقریبا شو میاشتې دی. دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغه ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کیږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کیږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول لورشي منګ د ټولګر په نامه باندې یادای پیدا ټولګر دی سوالګر دی.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی. نری جامې پتندي او لسړو لړزيږي. هغه راته ویل
کله چې روغ چپلې بوتان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دی، اوس د نورو ماشومان شته لري، پلارونه را روغ دي زمونږ نشته.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسولین وایي نظامی معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له تاریخه دوی ته ورکول کیږي د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي او د شپږ میاشتو لپاره نور پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پات شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کیږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کیږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوی او یا مایوب شوی دی چې د دوی او کورنۍ ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې دته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انټونی ګوتیرش د نویو نازیانو او د سپین پوستو د برتری په وړاندې د نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. ګوتیرش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د يهودانو د ډلوژنې یا هولوکاست د یاد لمانځلو په کلنی مراسمو کې خبرې کولې، د غراس په نړۍ کې د کرونا د خپرې شوې وبا له امله د ناسمو تبلیغاتي او اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ د پراختیا او خپرېدو په وړاندې د یوه ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندي کولو، د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او ودې یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا بلل شوې د یوه نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خواشینوون کې د خود حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تحریف شي یا هغه رالن شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بېلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي وبا سره تړل کېږي او هغوی په دې تورن کېږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی و، که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستي تبلیغات هغو تورونو ته پاتې کېږي چې له دې مخکې په 14مه پیړۍ کې د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله پر دوی لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 20مه په پولند کې د یهودانو د اجباري کارونو د ساتلو له اوشویتس برکناو کم څخه د یهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنه یې شپږ اویاومه وه وکړې. دغه مناسبتي سګنه یې غونډه د کورونا د خپره شوي وبا له امله په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداری ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي هم له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوي او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغه په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او ایدیالوژي آن د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اوریدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو د برتري او د نیو نازي د ایدیالوژۍ ودې ته باید پر حقایقو د هغې نړیوالې حملې په چوکاټ کې وکتل شي چې د خلکو په ژوند کې د ساینس او د حقایقو پر بنسټ څېړنو رول کم کړی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د هالند په امستردام کې پولیسو او یا کسان ورسره له هغه ونیول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد یې درېیمه شپه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایونو کې لاریون په تاوتریخوالي اوښتې او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو ویشتي. پولیسو ویلي لاریون کوونکو د کورونا ویروس د معاینې یو ځای ته اور ورته کړ. دغه یوه صدر اعظم د دوشنبه په ورځ فساد او ګډوډي وغندله. نور حال ملالې بشیر اورو.
راین لندسي د آیرلند ته اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. د غواړي چې د هالند حکومت د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په خاطر رامنځته کړي محدودیتونه لیرې کړي. راین رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي:
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. ویروس شته خو د ویروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د ویروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دکانونه باید پرانیستي وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکو دی. د بیا وايي حکومت هڅه کوي چې د ویروس تخپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لار هواره کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ده په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی ځکه دا وضعیت بي ساري دی.
ډیره حیرانوونکې ده چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټردام او امستردام غونډې لویو ښارونو ترڅنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دنباچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځبندیز لګېدلې. د ګرځبندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبه په ورځ په هالند کې د کورونا وایروس 4109 نوي پیښې ثبت شوې او دا د دسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیس ویلی سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبر ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کې احمد شیبر تبر وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د طالبانو یو پلاوی نن ایران ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې سفره دوی واره مخه خبر وو. افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ټپي شو. هند افغانستان ته د کورونا 1500 سره دوزه واکسین ورکوي. افغانستان او د آیرلند کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان په دې لوبه کې 218 منډې هدف آیرلند ته وټاکه. په ځواب کې تر اوسه پورې آیرلند 48 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاکو بالا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیښه هم نه ده ثبت شوې. او له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیشنمن یو اتل مهدی علي حسیني د قتل په تور اعدام شو.
له ازادي رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به دوه نیز خبرونې وي. لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریحي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریم او دغه یو ورځنیو لوبو ورستۍ لوبه نن سه شنبه په ابوظبي کې روانه ده. د دوی ترمنځ دوهمه لوبه د یک شنبه په ورځ وشوه چې ایرلند لوبډله توپهنه وکړه او د نه لوبغاړو په سوسیدو سره 50 اورونو کې 2950 منډې وکړې. د ایرلند په ځواب کې د افغانستان لوبډلې 218 منډو هدف په شپږ سلوختم اور کې پوره کړ. د لوبي غوره لوبغاړی هم د سلیزی له کبله رحمت شاه وټاکل شو او اوله لوبه هم افغانستان ګټلی وه. که افغانستان درې ملوبه هم وګټي نو د سوپر سکس د نمرو په جدول کې به له پاکستان او انګلستان څخه هم مخکې شي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه په کابل کې د جوجستو روزنیز سیمینار پیل شي. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابرین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه روزنیز سیمینار کې 50 روزونکي له کابل او ولایتونو څخه ګډون کوي سو د جوجستو نوي قوانین او معیارونه زده کړي. د ښاغلي صابری په خبره ورته سیمینارونه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په لاره وچول شي. نوموړي وویل د سیمینار په پیل کې